یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې داسې خبرې نه دي شوې. د دې ضد او نقیز راپورونو په اړه به تر خبرونو وروسته تفصیل درکړو. خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل غوښتنه وکړه. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي چې هڅه کوي له یو شمېر هیوادونو سره په نړیوالو تجارتي معاملو کې د ډالر استعمال بند کړي. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي دي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی، او سولیزې سیاسي جوړجاړې د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار ده. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبري آژانس په اشخابات کې د ترکمن او قرغیز ولسمشرانو تر پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني خبرې اړینې دي، او د ملګرو ملتونو په مشرۍ باید د افغان جګړې ټول مسئول اړخونه په دې پروسه کې برخه واخلي. ترکمنستان او قرغیزستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره به د نړیوالې ټولنې له هڅو پوره ملاتړ کوي. ترکمنستان او قرغیزستان په لویو نړیوالو او سیمه ییزو پروژو کې هم د افغانستان له پوره ونډې ملاتړ کړی دی. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هرات د امنی قمندانۍ وین عبدالاحد ولی ساده ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې درې طالبان او دوه افغان سرتیري وشل شوي دي. د نوموړي په خبره دوه سرتیري په دې جګړه کې ژوبل دي.
کشته شدگان از جمله افراد کلیدی ملا حیدر می باشند که در بسیاری از اختطاف ها به شهادت رسانیدن نیروهای امنیتی، قارت اموال تجار ملی، اخازی و ناامن ساختن مسیر شاهراه هرات استام قلعه دست دارد.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر پر لار د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ډیر دی او ټاکل شوی دی چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته وي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې یو میاشت مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځېدل چې د هېواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به په ګډه هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرنیشنل افیرس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملی بڼه غوره کړي او ډالر نور د دوه اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي په همدې اساس غواړي چې په مالي تبادلو که له ډالر استفاده و نکړي. چین چې دا محل امریکا سره په سوداګریز جنجال کې ښکېل دی له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلو یوازینی انتخاب نه وي. د تیلو یو لیکدونکي بیړۍ له 1900 سپرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان وګړي دي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې لادرکه شوې ده. دا هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دي. د بیړۍ چلوونکي هغه شرکت چې دا کشتۍ ورپورې چې دا کشته ده له یوې اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي وو چې یاده کشته د ګابون د لیبر ویل په ساحلي سیمه کې لادرکه شوې ده. کشته په یو یوناني شرکت پورې اړه لري او د لومل سیمې لیبر ویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کشتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 10 تنه د ګرجستان وګړي دي او دوه نورې روسان دي. او په سربیا کې د چتنک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان برتسلاف ژیفکوویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روسپلو بلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 48 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. ژیفکوویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی، ځکه داسې تورونه شته چې نوموړي د شپږ نورو سربي اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون غوښتونکو په پلاوي جګړه کې برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکای چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره د پاکستان د نن نه د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې دا موضوع پرې خبرو کې نه ده یاده شوې. په دې خبرونه کې به د دې خبر د سپیناوي تر څنګ دا واوري چې په غزنی کې چارواکي او د ښارګڼو اوسیدونکو پر دې ټینګار کوي چې د ښار امنیتي کمربند باید ټینګ شي. په ګردیز کې به یو شمېر هغه کسان چې روانه اونۍ دوکانونه وسوځېدل تاوان غواړي.
کابل کې نه څه کومک نه کیدی، خلکو سره د متظاهر خلکو سره باید تر ولینا یو څه کومک سره وشي.
په نورستان کې مو د غشي وشتلو له لرغونی لوب سره آشنا کو.
دا په خا دسی د لوب رواج داسي و چې دوه کلی په مېز کې مقابله به کم ټیم شو غټل، هغه به یو غیا غړ غیا یا دوه غوا بالا لول هغه ته به ورکو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې به د چارواکو په وینا واوري چې شاید ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر نورو کسانو نمونه هم حذف شي. د پاکستان له نوي سر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ رامنځته کړې دي. واشنگتن وای چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو ترورستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، خو اسلام آباد وای په دې خبرو کې د ترورستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راس خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهوه پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډیره دي او په افغانستان کې تروریستي حملې کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحد ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناویرت تیره شپه په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغیزمنو دواړخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي سره اعظم عمران خان سره د ټلیفون خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دننه د تروسي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې او ویلي دي چې په دې ارتباط خبرې نه دي شوې. روانه اونۍ د همدې موضوع په ارتباط په افغانستان کې د ناټو او بهرنیو چارو او بخشې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا هم دا خبر خپور شو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره ډیر څه وکړي. Stars and Stripes ورسپانی پرون په خپل خبره کړه غاڼه کې ولیکل چې جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې دا ومنل چې پاکستان له هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2000 لومړي کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو بریدونو مخه نیسي او پاکستان باید ډیر څه وکړي. او د راپورونو له مخې د جنرال نیکلسن دغه خبرې به په راتلونکي اونۍ کې په واشنگتن کې له چارواکو سره وڅېړل شي او له هغوی سره به په دې برخه کې بحثونه وشي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اساجی رادیو لووتر او په منځني سپدول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته مخه کوو. د غزنی د شهر امنیت ته بیا هم اندیش نشته. تر اختر مخ کې دغه شهر ته وسلواله طالبان نیوتل او څلور پنځه ورځې سخت جګړه پکې وشوه. خو د شهر یو شمېر اوسیدونکو او چارواکي د خبره کوي چې د غزنی د شهر امنیتي کمربند باید ټینګ شي تر څو بیا وسلوال د شهر ته داخل نشي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه غزنی راپور لري.
په غزنی کې دولتي چارواکي او لسی خلک وایي چې مرکزی دولت ته دغه ولایت امنیتي کمربند جوړ نه کړي نو بیا به هم د تیر په څیر دغه ولایت ته وسلوالو د بریتشکار کېږي. دوی وایي د ولسوالۍ ولارې له مرکز سره تړلي ډیری ولسوالۍ سقوط او د ولایت زیاته برخه له جګړو سره مخته چې بهرني وسلوال پکې میشتي. هغه د افغانستان وضعیت په غزنی پورې تړي او وایي چې دغه ولایت امنوی نو ټول هیواد ورسره امن کېدای سي. د غزنی والی واحد الله کلیمزای وایي د غزنی په تیره جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وو او دغه کړی بیا هم غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پر غزنی دا ډول بریدونه تر سره کړي. خو که دغه ولایت شاری کمربند جوړ نسی نو بیا پکې د سترې غمیزې ویره لیدل کېږي. دا اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجنیر محمد خان هم تیرونی غزنی ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سفر کې ولسی خلکو ته په وینا کې وویل ک غزنی د لومړی درجه ولایت ته خو نه دولت ترته توجه کړي او نه هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او تجهیزات ورکړي دي. د دوه په خبره چې ترڅو پورې دغه کار هم داسې پاتې وي ولسوالۍ به سقوط او لسونه به په جګړو کې راګیروي. که غزنی په هیواد کې د دولت او وسلوالو مخالفینو لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري نو دینی عالم مولوی حکیم الله د هیواد سوله په غزنی پورې تړیا وایي تر څو پورې چې په غزنی کې مشکلات وي تر هغې پورې به هیواد همداسې په مشکل کې راګیروي. دی وایي دولت دې غزنی ته پام واړوي. تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم غزنی ته په لاند سفر کې له غزنی میشتو قومونو سره د امنیت د ټینګښت او دغه ولایت ته د لومړی درجه ولایت ته امتیازات او امکانات ژمنه وکړه. خو د دې ترڅنګ په غزنی کې ولسی خلک هم له دولت څخه غزنی ته د پام اړولو غوښتنه کوي او وایي څوار لسکاله په جګړو کې راګیر او سخت ژوند تیروي.
له غزنی ښار به ګردیز ښار ته مخه کړو. په ګردیز کې د اختر په لومړۍ ورځ اور ولګید. د لومړنۍ څېړنو له مخې په دې اور لګیدنه کې 23 نجاري کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې وسوسېدلې چې له امله یې په لسګونو میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. د دغو دوکانونو څښتنان له حکومته تاوان خوړي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
ما او کاروبار داری ماشینونه مو داری مخرطواله تخته مخرطواله نجاری ماشینونه مو فیلان خوماتا تقریبا 15 لکه وانه رسنه لیده
مونگا دری نفر شریکان تقریبا 15-15 لکه افغانه مونگا در دروی تسو شریکان کتوان رسنه لیده
زیان منو شوی لازادی راژیو سره په خبرو که دا همو ویل چه دوی طول سرمایه سوزیده لی دوی وای چې گردیز خرواله هر کال 3.5 میلیون افغانۍ د هغو موټرو څخه د لرګي د محصول لارې تر لاسه کوي چې لا ګاونډي ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو څخه گردیز ته انتقالیږي دوی له ولایتي ادارې او گردیز خرواله غوښتي چې د گردیز د لرګیو د سوځیدلې هډې لا زیانمنو شوي سره مرسته وکړي څو هډه بیا فعال شي او د لرګیو د پیر او پلور چارې پکې پیل شي
د پکتیا دی ولی صاحب نام دادا چې په دې ګردیز کې 3.5 میلیون افغانۍ شروالې ورکول کیږي هم دې اړې د برکت نه ورکول کیږي کابل ته نه څوک کومک نه کیږي خلکو سره دا متضرر خلکو سره باید شروالې نه یو څوک کومک سره وشي
بلخوا په پکتیا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل ښاغلی نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې په پکتیا کې د سوداګرو د پانګې د بیمې دفتر فعال دی خو چارې د رضایت وړ نه دي دی وایي لا دې وړاندې هم سوداګر او شرکتونه په ګردیز کې د چاودنو او انتحاري حملو له امله زیانمن شوي خو د بیمې دفتر له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې د بیمې سیستم دلته فعال دی خو متاسفانه تر اوسه له هغو زیانمنو شویو شرکتونو سره هم مرسته نه ده شوې چې د بیمې پیسې د پکتیا د مستوفیت له لارې تحویل کړي هم دي او دا یو جدي مشکل دی المیار وویل د دولت او په ځانګړې توګه د بیمې دفتر د نه پاملرنې له امله ګڼ شمېر سوداګر په دې ښار کې پانګونې ته زړه نښه کوي دی وایي که چیرې د مسؤلینو لخوا د بې تفاوتۍ دا حالت دوام وکړي لرې نه ده چې پانګوال له دې ولایت څخه په نورو ولایتونو کې پانګونې ته مخه وکړي د ګردیز ښار په لرګیو هډه کې د اختر په لومړۍ ورځ لګېدلې ور چې له امله یې 240 د نجارۍ کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې سوځېدلې او کابو 13 میلیونه افغانۍ زیان یې اړولې لامل یې تر اوسه نه دی معلوم خو مسؤول ارګارونه وایي چې دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو نورستان ته مو بیایو هلته مو د غشو د وشتلو للوب سره آشنا کوو چې اوږد تاریخ لري له نورستان د ساجرډو خبريال روح الله انوري دا راپور چمتو کړ
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون څخه را په دې خوې په ولایت کې د غشو وشتلو لوبه دود لري د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندې په لاسونو کې نیولي او د غشو په وسیله خپل نه خولي یو تن د ځان معرفي کولو څخه ورسته ازادي راډیو ته ویل
رحیم زمانوم دی خلیل الله او ډیر اوږده تاریخ لري ترڅو چې موږ ماشومتوب نه چلیدلې دا زموږ مشران به لوبي کوله هماغه چې موږ هم د ماشومتوب نه دا لوبي زده کړې چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبي کوو دا پخوا داسې د دې لوبې رواج داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به وو یا درې ورځې یا دوه ورځې یا یو جمعه یو کلی بل کلی ته په مقابله به تله کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا به لالول هغوی ته به ورکوو نو به ناکام به هماغه سي خپل کورونو ته تلل
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل
زمونږ تقریبا دا 150 متره زمونږ اندازه کړی 150 متره کې دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د هغه نه جوړو دوولې نه جوړو او دا مزي هو عموما د بازار کې خرڅیږي هماغه مزي دی او دا غش چې دا درومې دی او هغه نه جوړو او دا اوسپنه چې دی اندا مو عام اوسپنه یا سیغ یا بل بل نه جوړو دا پوخوا وطن کې جوړو سمو نمونه ورکړه په نګرار کې جوړیږي
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدې لیندو او غشو دښمنانو سره جګړه کوي چې په جګړو کې ډیر بریالي توبونه هم تر لاسه کړي د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوند خکار هم کولو خو اوس خبره یوازې لوبي ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبي مینوال زیات دي
پوخوا به زموږ مشران به غرونډ به تلو غرڅه او دغه خکار به دی وشتل به کوو او اوس خو نور نه نوی ټیکنالوژي پرمختګ د نوې نوې شنه راغله د پاغه باندې کوي او په خو باندې سره به احکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زمونږ نه ویلو به صرف امدغه دی چې دغه شلوبې دي د سره خلک ډیر علاقه لري ډیر هغه لوبې چې ډیر خلک راغونډیږي هغه په دغه شلوبو کې ډیر راغونډیږي په نورستان ولایت کې سبزي د لوبې چې کوي.
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو غیږی نیولو کرکټ فوټبال او والیبال لوبې هم کوي خو د مناسبو میدانونو او زینو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودی ورکولو ته یې پام ونه شي نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نوري اړوند ادارې د غشو وشتلو لوبي ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونی لوبي دي د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره تل ولایتي ادارې هم د خند ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړې دي دغه ټورنمنټونه ساس کړې دي سیالۍ برابرې کړې دي او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي چې له یوې لورې به یې لوبې ژوندۍ پاتې شي او له بل لورې به نورستان زیات عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ راس مداخله ونه سخمي. جان بولټن پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې له خپل روسي سیال پاتروشیف سره یې وکتل. بولټن وویل چې په دې لیدنه کتنه کې پر یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبه په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په ژنو کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشیف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling in 2018.
ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. خغلی بولټن زیاته کړ چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشیف دواړو خپلې کتنې ورسته خبريالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لمړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه. خلغوند ورسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خبرنه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیه په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي خو واشنگتن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمېر روسی ډیپلوماټان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگتن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ل خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ل مسکو سره په اړیکو کې د واشنگتن ورانون کې تاګلاره د دې ترنګلو اړیکو علت دی. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبر شوم د ازادي راډیو سره په څیر د پیغام شروع مو چې د خطر دروازې سړک چې دا ورور ځکاله پراخ پر ځای ولي کار نه شروع کوي پر هغه باندې ډېر مخامخ سره تاسو راځي نه ګوري دا هم شو پلان ور وخت دی د دوه کال کې چې کار به شروع کړي د کارونه ونړو لګر دی چې کار دې صفاره دي د غری د دغه مبارک ورو سره یو مشکل دغه مشکل را پسې ډېر بشي تا ورو ورځ د کریډټ کریډټ دي ګرځي لار در په دره د رش بیروبار ډېر لري او چې ورو دغه مشکل تاسو پر شروالي سره را پسې ډېر بشي او یو د شهر په هر چوک باندې په دغه چوک باندې د کریډټ د کریډټ ورو نه مشتکلان غواړي د پونشي غواړي یو مزدا جغل چې هغه ورو د امبر او جغل چې هغه بسني د دبونو جوړټه شروع د ځینو جوړټه چې نور مخني
السلام علیکم. نن محمد صادق دی د هرات ولایت د شهره کې کمال الدین دی هزار د مسلک د کلی استاد ته مخاطب یم. ورور ستونزه او شکایت مو دغه دی زره کور یو کالته په دغه کم کې پراته یو څه شورا یې نو هر شورا یو رئیس و او څو اعضای یې یو کلینیک په توګه سره کوله نو دغه کلینیک د ډاکټر صاحبان د رئیس صاحبان سره یو لاسې دی. ورور دلته شخصي دواخانه جوړ کړی دی دوا د هغه ځکه چې کلینیک چې دا دغه رئیس صاحبانو ته ډاکټران ورکوي په نمایي کې په سره کنه ورکوي دا دلته دوا اخر کې چې موږ کله ورته کلینیک ته بارا یو پرزارا کې وای ورته د پلانکی دواخانې ته واخه هغه دواخانه د رئیس نو دا مو شکایت او بل شکایت مو دا دی چې دغه ډاکټران چې د موږ د مسلک په کلینیک کې دي څنګه د کوچنی واکسین څنګه نه زده دا سره کوم شهادت عام وزارت د څنګه ریاست چې دا ډاکټران باندې وای خپل یو پرستانه چې دا ډاکټر دی دلته مقرره دی کنه دا مسوند او مشکل دی دا څلور زره کور په هغه کې ډیر سخت ولم دی خو دې زموږ سره چا تر وځه ورته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. ټیکنالوژي په تیرا د انټرنیټ ټیکنالوژي له انسانانو سره په روغتیاي برخه کې نن سبا ډېر مرسته کوي. په دې ډګر کې مو اسمت څاروان په دې راپور کې لوي نوي هڅه خبروي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخې تر مخې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څنګه تلاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. د اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کارونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کارونکو لمړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکی کړي کای د مخ کومه برخه فلج شوی وي سم نشي خندیدای او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کارونکو غواړي چې یو اسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبري اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نه انډولي څاري. په پای کې له کارونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرکیا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکو په مرسته څرګندول شي چې د کارونکو یو مټ د بل په شان پورته کیدای نشي. دا هم د سکتېش کارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي و نو د اپلیکیشن کارونکو سکتہ کړی ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګندنه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په نورستان کې د غښو د وشتو د لرغونی لوبې په اړه یو تفصیلي راپور درلود. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی. د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د نورستان د نورو په زړه پورې لوبو په ارتباط تاسو د حکومت د پاملرنې غوښتنه لرئ، کولی شئ چې د ټیلیفون له لارې په خپرونه کې برخه واخلئ او له چارواکو سره دا مسله په تفصیل وڅړئ او یا یې هم مطرح کړئ له هغوی سره او په دې برخه کې د هغوی د توجه غوښتنه وکړئ. تاسو کولی شئ چې د ټیلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. ټیلیفون شمیرې مو د 0909 2 3 5 4 بل شمیره د 0908 2